پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزفر با ظاهر هرکلی کوم چې په تخنیکی چارو کې قادر جلالوف را سره همکاري کوي. د دې خبرونې د سر موضوع مو د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا لومړنۍ غونډې ته ځانګړې کړې ده چې نن ترسره سوه. ولسمشر محمد اشرف غنی او د دې شورا مشر عبدالله عبدالله د سولې په اړه څرګندونې پکښې لري. دا جزئیات به وروسته درسره شریکو. نور راپورونه هم په دې خبرونه کې اوریدلی سوې. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوو. سالم محمد صالح وړاندې کوي.
عبدالله عبدالله د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې د کار پیل د سولې پر لار مهم ګام وباله. په پکتیکا کې تر لسو زیات وسلوال وژل سوي. په امریکا کې د څلورویشتو ساعتونو په لړ کې یو ور بیا زیات کسان په کورونا وایرس اخته سوي. تر میاشتو انتظار وروسته د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې پرانیست غونډه په کابل کې نن جوړه سوه. ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د سولې د لارې پر نقشه په دې کانفرنس کې ټینګار وکړ. ښاغلی عبدالله په کابل کې دغه کانفرنس ته وویل
د رهبری کمیټې د کار پیلول د ملي اجماع د تقویت لپاره مؤثر ګام دی او د سیاسي توافقنامې پر اساس مذاکره کوونکي هیئت ستاسو هدایات ته جدا ضرورت لري.
عبدالله عبدالله زیاته کړه په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د سولې پروسې په وړاندې اصلي خنډ دی. د ملي مصالحې عالي شورا د ولسمشرۍ تر لانجمنو ټاکنو وروسته د ولسمشر محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي موافقې له مخې شپږ میاشتې مخکې د سولې پروسې د رهبرۍ لپاره ایجاد سوه. د افغانستان ولسمشر وایي په قطر کې د سولې روانې مذاکرې دویم پړاو ته داخلې سوې دي. محمد اشرف غنی د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې په پرانیست غونډه کې وویل د دغو مذاکرو لومړی پړاو سخت و.
اوس د دوم مرحله کې داخل کېږي. د مشورې ضرورت به هر اونۍ کې بهتر سي.
په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو خبرې د سپتمبر له 12مې روانې دي چې تیره اونۍ د اصلي مذاکرو پر کړنلار موافقه وسوه. دا له معلومه نه ده چې اصلي مذاکرې به کله پیلېږي. د پکتیکا امنیه قمندانۍ وایي چې د دې ولایت په بېلابېلو برخو کې د وسلوالې نښتې په نتیجه کې ولس وسلوال وژل سوي دي. د پکتیکا امنیه قمندانۍ وایان شاه محمد اریان نن رسنیو ته وویل دغه نښته تیره شپه سوي.
د لومړنۍ معلوماتو په اساس باندې په دغه نښته کې د ترهګرو طالبانو ولس نفره وژل شوي دي او همدارس په نښته پر مهال هوایي ځواک هم برخه اخیستې ده او درنه بمباري ترسره شوې ده چې د نورو تلفاتو راپورونه هم شته. هغه به وروسته تاسو سره شریک شي.
شغلی اریان ونه ویل چې په دې نښته کې څو تنه افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت نن د ازادي راډیو د وجل سوي خبریال محمد الیاس تایی د ویر مراسم ترسره کوي. دغه وزارت ویان صابر مومند ازادي راډیو ته ویل چې دا غونډه نن ماپښین ته پلان سوي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت په پام کې لري چې نن 2 بجې د ازادي راډیو د خبریال شهید الیاس دایی د افکارو د درناوي او همدارنګه د هغه پاکي ارواح ته د درناوي په موخه باندې یو غونډه راوبلي.
الیاس دایی څه باندې درې اونۍ مخکې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې هغه وخت وژل سو چې د ده په موټر پورې د مقناطیسي ماین چاودنه وسوه. حکومت او وسلوالو دواړو د دې پیښې د څېړنې ژمنه کړې ده خو تر اوسه د عاملانو په مجازاتو کې د کوم پرمختګ خبر نه دی ورکول سوی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د څلورویشتو ساعتونو په لړ کې یو ور بیا په بېساري ډول ګڼ کسان په کورونا وایرس اخته سوي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې چې پرون وخته خپرې سوي په څلورویشتو ساعتونو کې په متحده ایالاتونو کې د کووید 19 225000 نوې مثبتې پېښې ثبت سوي او په همدغو څلورویشتو ساعتونو کې 2568 تنه د کورونا وبا له کبله په دغه هیواد کې مړه سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر انتخاباتي کمپاین د جورجیا په ایالت کې د ولسمشر د انتخاباتو د نتیجو پر خلاف پرون قضایي دعوه ثبت کړه. ټاکل شوی چې نن په خپل ولسمشر ډونالډ ټرمپ جورجیا ته ولاړ سي او هلته یو لاریون هم د ټرمپ ملاتړ ترسره سي. د جورجیا په ایالت کې د نومبر د درېیمې نیټې د انتخاباتو د اعلان شویو نتیجو له مخې جو بایډن د 2000 رایو په توپیر تر ولسمشر ټرمپ مخکې دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ امر وکړ چې اکثر امریکایي ځواکونه د سومالیا څخه ووځي. ډونالډ ټرمپ چې د واک یې څو اونۍ پاتې دي دا امر صادر کړی دی. دا اعلان پرون وروسته تر دې وسو چې د امریکا دفاع وزارت په وروستیو کې وویل چې په افغانستان او عراق کې به د امریکایي سرتیرو شمیر د جنوري تر نیمایي پورې راکم کړي. د دفاع وزارت د بیان له مخې د ولسمشر ټرمپ له غوښتنې سره سم به د راتلونکي کال په لومړیو کې له سومالیا څخه اکثر امریکایي سرتیري ووځي. په سومالیا کې امریکا نږدې 200 سرتیري لري. دا به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
خبرونه مولا زادې رادیو اوریدل. د افغانستان ولسمشر نن د ملي مصالحې د عالی شورا په لمړنۍ کاري غونډه کې د سولې خبرو دروانو هڅو په اړه څرګندونه کړې.
اوس د دوم مرحله کې داخل کېږي. د مشورې ضرورت به هر اونۍ کې ډېر ترسي و به دقت ان شاء الله تعالی و به مو متانت باید پیش کړي.
د افغانستان په کلیو او بندو کې د ژمي په سړو شپو کې د نکلونو دود
نکل به کولو بیا په مابین کې به یو نارام وکړله. پرځکه الا دای کنه د سر می بابر دی ملنګ یو ټینګ دوه راکه چې په مخ می د پادشاه دی لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټول او خداسي څاک وګونه به مرتنی ودی و چې تر اخیره به دا څنګه کیږي.
دا به هم وری چې د امریکا حکومت له چین سره څو ګډ پروګرامونه لغوه کړل او وی ویل چې د چین حکومت له دغه پروګرامونو څخه د تبلیغاتو په توګه کار اخیست. او د زهرو کاروان په اونیس پروګرام کې وری
محلی پولیس په محل کې پاتې محل کې اطمان طالب چې په مقابل کې دوی جنگ کړي. اطمان یو دښمنی لري نو دا که صلا کیږي سبا مجبور انداز یا مواد مخدر خواته مخه کی یا لړ سي د طالبانو سپونه تولاد دي.
دا خبرونه مو ترې وي بچی دا د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا لمړنۍ غونډه تر سره سو. په دې غونډه کې ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې له طالبانو سره د سولې مذاکرات دوهم پړاو ته رسیدلی او تر دې وروسته هر اونۍ به د سولې په برخه کې مشورې ورکول کیږي. بلخو د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې د سولې لپاره سیاسي اراده رامنځته شوې ده او په دې بهیر کې به ټول افغان ولس ته ونډه ورکړل سي. د دې غونډې نور جزئیات فیروزه عزیزی را سره شریکوي.
مننه. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا لومړنۍ ناسته اوس واکته هم د دغه شورا له جوړېدو څخه باندې و میاست کیږي. خوننې لومړنۍ ناسته په ار کې وسو او د هواد اکثر مخکخه سیاسي سیروب کې ګډون درلود. د دغه شورا په پرانیسغونډه کې افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل چې وس له طالبانو سره مذاکرات ویم پړاو ته رسیدلی او د افغان دولت د سولې مذاکراتي پلاوی ته به له دې وروسته د زیاتو مشورو اړتیا وي.
مذاکرات در مرحله دوم رسید. مرحله اول نشان داد که کار آسان نبود اما به نتیجه رسید. اوست دوم مرحله که داخل کیگی در مشوره ضرورت با هر اونهی که بیرترسید و به دقت انشالله تعالی و با مو متانت و تدبیری که پیش رفتیم باید پیش کریم. شرایط باید تحلیل شود. تغییر شرایط دوامدار است و در یک حالت متحول ما باید همیشه دقت داشته باشیم تا اشتباه نکنیم.
جمهور رئیس غنی وویل د سولې لپاره هدف واضح دی خو د لارې په نقشه باید سره یوې پایلې ته ورسیږو. بلخو د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله هم په دغه ناسته کې ټینګار وکړ چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره سیاسي اراده رامنځته شوې او په خبره یې وسی واضح په هیواد دننه د دغه پروسې د مختوړلو لپاره د نظرونو وحدت ته اړتیا ده.
اراده سیاسي بر حتم جنگ به وجود آمده. د جګړې د پېټر رسولو لپاره سیاسي اراده را ملتشوي، نو لټولو هیوادوالو په ځانګړي توګه له هغه چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې اوسېږي غواړو چې په دغه بهیر کې خپل اساسي او کلیدي ونډه په جدي او بشپړ توګه ولوبوي. سوله تیرته د ګرځېدو په معنا نه ده، د هغې سولې د ټینګښت لپاره هڅې کوو چې د افغانستان د خلکو ټول قشرونه پکې ځانونه ګټونکي احساس کړي او ټوله نړۍ یې ملاتړ وکړي.
د ملي مصالحې عالی شورا په ترکیب کې د عبدالله عبدالله په ګډون چې مشري کوي درې شپېته کسان غړیتوب لري چې ښځې هم پکې شامل دي. تر دې وړاندې د دغې شورا د غړیتوب په برخه کې یو شمېر سیاستوالو مخالفت ښودلی و چې یو له هغو د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی و، خو نن یې په دغه ناسته کې د ګډون کړی و او د سولې روانې پروسې او همدارنګه د افغان دولت له مذاکراتي ټیم یې ملاتړ څرګند کړ. بلخوا د دغې شورا په ناسته کې د عبدالرب رسول سیاف څنګه نور ګډونوالو هم پر دې ټینګار وکړ چې د دغه شورا ترکیب باید لا پراخ سي او هغه کسان چې تر اوسه البته نمونه ست په دې شورا کې د دغه شورا غړیتوب لري خو د شورا په ناست کې ګډون نه کړای د دولت او د ملي مصالحې عالی شورا رهبری د قناعت ورکړي تر څو ټول هغه په کې ګډون وکوي او د سول په برخه کې مشورې ورکړي. فریبا جانې دا په داسې وخت کې دغه شورا خپل لمړنۍ ناسته پیلوي او لمړنۍ ناسته کوي چې دا مهال د افغان دولت مذاکراتي ټیم له طالبانو سره په دوحه کې د سولې په خبرو اترو بوخت دي او هڅه کوي تر څو لومړی پړاو مذاکرات بین الافغاني مذاکرات پیل شي. تر اوسه پورې د افغان دولت مذاکراتي ټیم او د طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو اترو په تړاو طرز العمل یا تګلاره یا کړنلاره هم نهایي سوي ده او له دې وروسته به ګورو چې دغه مذاکرات چیرې رسیږي. بله فرباجانی،
بله مننه کوم فرزی عزیزی. کورمودن دوستانو، په راپور کې مو د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د مشرتابه کمیټې د لمړنۍ غونډې په اړه واوریدل. د افغانستان د سولې د عالی شورا په خوانی مرسیال عبدالحکیم مجاهد سره د ټلیفون پر کرښه دی په لده سره پر همدې غونډه باندې وژغیږو. مجاهد صاحب، خبرونه تاسو مسی نن د افغانستان ملي مصالحې شورا د مشرتابه کمیټې غونډه وکړه. د دې شورا د تشکیل په اړه تر دې مخکې په کابل کې د سیاستوالو ترمنځ ځینې اختلافات څرګندېدل. آیا فکر کوي چې دا اختلافات اوس پای ته رسیدلي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د سولې د عالي شورا د غونډه نسبتاً یو ښه پیشرفت او پرمختګ ده، که څه هم تقریبا شپږ میاشتې تر ټولو ځنډېدل په دې کې د سولې چارې ډېرې د ځنډو خنډ سره مخامخ کړې دي. دا په داسې وخت کې رامنځته کېږي چې هلته کې په قطر کې هم نسبتا یو څه پیشرفت رامنځته شوی ده، خو دغه شورا باید ډېر ژر چې څومره ممکنه وي ډېر ژر د افغانستان د مشرانو ډېر شخصیتونو نه مکمل شي چې هغه وکولی شي د افغانستان په قضیه کې مثبت رول ادا کړي او ضمناً نسبتا د دواړو خواوو لپاره د اعتماد وړ وي. تر اوسه پورې هم د دې شورا په جوړولو باندې د جناب ډاکټر صاحب عبدالله او د جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی ترمنځ کافي اختلافات موجود و او دغه اختلافاتو د افغانستان د سولې لپاره ډېر زیات نقصان رسولی ده. اوس باید نور دغه شورا باید ونه زمیږي او د مهمو شخصیتونو نه باید جوړ شي تر څو چې په قطر کې د مذاکراتي پلاوي راهنمایي او لارښوونه وکوي او په دې کار کې نور زیات مرسته وکړي.
بله مجاهد صاحب، تاسو باندې ځینو افغان مشرانو څرګندونې اوریدلې وې. د یو شمېر په خبرو کې بیا هم ټینګار کړی چې باید هغوی چې د شورا کې نسته پکې شامل سي. تاسو هم یو اشاره ورته درلوده، څه فکر کوي د دې کسانو اشاره چا ته وه؟
او د افغانستان کې خو واضح خبره ده، مختلف سیاسي مطرح جهتونه وجود لري او په افغانستان کې مطرح پرګنی او قومونه وجود لري. تر څو چې د افغانستان په سیاست کې مطرح سیاسي ګوندونه مطرح نه وي او د افغانستان د قومي جوړښت قومي مشران مطرح نه وي، نو موږ به بیرته هغه څه یو غلطي تکرارو لکه څنګه چې په ګوند کې کومه غلطي رامنځته شوله. هغه سولې چې رامنځته کیږي که د افغانستان مطرح جهتونه د سولې چوکاټ نه دی باندې پاتې کیږي، نو هغه سوله به پایدار او تلپاتې سوله نه وي. په نتیجه کې به یې بیا جګړې پیل کیږي او د افغانستان خلق نور د دې تاب نه لري چې ځل بیا د جګړې میدان وګرځي.
بله مجاهد صاحب، کبیا هم داسې وایم چې خبره د طالبانو سره د سولې وي، خو څو د باور وړ کسان د افغان دولت او په دولت کې شامل سیاستوال د طالبانو سره خبرو کې استازولي کولای سي، نو په دې شورا کې داسې څه امتیاز ته چې افغان سیاستوال پرې جوړ نه راځي؟
خو متاسفانه هر څوک د شخصي ګټو او د ګروهي ګټو په چوکاټ کې دیني نه دي سولې د عالی مسالې جوړښت غواړي. نو د سولې د عالی مسالې جوړښت باید داسې رامنځته شي چې هغه ملي بڼه ولري او په بشپړه توګه باندې قومي بڼه ولري، تر څو چې وکولی شي هغه مرکز د تصمیم ګیري وګرځي او وکولی شي د افغانستان په سولې کې د هر څوک چې مذاکراتي ټیمونه دي هغو سره مرسته وکړي او د هغو لارښوونه وکړي.
بله، یو وروستۍ پوښتنه دا ده چې د مصالحې عالي شورا په قطر کې پر روانو خبرو څومره اغیز لرلی سي، او قوي یا کمزوری تشکیل د طالبانو په وړاندې د افغان دولت پر دریځ څومره اغیز لري؟
په ذهني لحاظ باندې یا رواني لحاظ باندې زه فکر نه کوم چې د طالبانو خوا دې په موجوده مذاکراتي ټیم باندې باور ولري او هغه دې اعتماد ولري. د سولې عالی شورا د مطرح شخصیتونو را رامنځته کېږي، زه باور لرم چې د سولې په مذاکراتو باندې به په دوحه کې ډېر زیات مثبت تاثیر ولري، د اعتماد فضا به راپورته کېږي او د افغانستان خلق به ټول ځان په دې پروسه کې مطرح وګڼي. نو بنا د سولې د مسالې د عالی شورا دغه جوړښت او دغه غونډه د دغو مذاکراتو سره ډېر زیات مرستندوی ثابتېدای شي.
ولی ډېر زیات مننه کوم د افغانستان د سولې د عالی شورا پخوانی مرستیال عبدالحکیم مجاهد کور مودان چې د موضوع سره تحلیل کړه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. دوستانو اوس به په دې برخه کې له ناجیې صافی څخه د افغانستان اقتصادي خبرونه واورو.
ټاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او ترانزیت اتمه ناسته ډیر ژر په اسلام آباد کې جوړه شي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدینن ازادي راډیو ته ویل چې دغه ناسته د اپتیکا تړون د بریالیتوب او همغږۍ لپاره جوړیږي، خو نوموړي کرنیټه ونه خوده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او ترانزیت ومه ناسته د پاکستان له لوري راغلي پلاوی په ګډون سمود وړاندې په کابل کې جوړه شوه. دغه ناسته په نوبتي ډول له تیرو شپږو کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریز ستونزو د هواري په موخه جوړیږي، خو افغان سوداګر لا هم له پاکستان سره د ترانزیت او لوړو تعرفو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د قانونو په برخه کې 1.8 میلیارد افغانۍ نوې پنګونه شوې ده. د دغه وزارت ویان عبدالقادر مدفین ازادي راډیو ته ویل چې له دغه پنګونې سره کابو 3000 کسانو ته د کار زمينه برابره شوې ده. دغه پنګونه د هیواد په شاوخوا 22 ولایتونو کې وشپېته ساحو کې ترسره کیږي. نموړي ویل چې له دې لارې هر کال کابو 300 میلیونه افغانۍ عواید هم راټولېږي. وزارت وایي د کان کیندنې د نویو پروژو په تطبیق سره د ناقانونه کان کیندنې به مخنیوي وشي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې هغه سروې چې د افغانستان د جیولوجي برخې بنسټونو د بهرنیانو په همکارۍ کړي، په افغانستان کې له 1300 څخه زیات قانونه شته چې ټولیز ارزښت یې 3 تریلیون ډالر دی. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 90 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.70 افغانۍ.
لناجی سفیت خمنه اوس به یو نړیوال موضوع واخلو. د امریکا حکومت له چین سره څو غټ پروګرامونه لغوه کړل او ویل چې د چین حکومت له دغو پروګرامونو څخه د تبلیغات او پتوګه کار اخیست. دا پروګرامونه د دوه اړخیزو کلتوري او تعلیمي تبادلو په نوم یادېدل. نور جزئیات اسمت سره ورکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د متحده ایالاتونو او چین ترمنځ د تبادله 15 پروګرامونه پایتور سوال وی ویل چې دا پروګرامونه د پیکینګ لپاره د تبلیغاتو وسیله وي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون جمعه په یو بیان کې ویلي چې دا پروګرامونه د دوارخیزو کلتوري او تعلیمی مبادله د موافقه پر اساس تشپنوم د کلتوري مبادله وو. پامپیو د غرزویلی د همدی موافقه پر اساس نور تمیلیدون کې پروګرامونه د دواړو خواو په ګټه دي، خو پنځه چې پښتنه پکې پیدا شوه د حکومت له لوري تمویل او اجرا کیږي او د تبلیغاتي وسیله په توګه ورڅخه کار اخیستل کیږي. د دوارخیزو کلتوري او تعلیمي مبادله پروګرام چې لنډ بنې میسا ده د امریکا د حکومت کارکونکو ته اجازه ورکوي چې د بهرنیو هیوادونو په پیسو سفر وکړي. پامپیو وویل پنځه پایته رسول شوي پروګرامونه د چین خلکو ته نه بلکې د دغه هیواد د کمونیست ګوند چارواکو ته اسانتیا برابروي چې نه د بیان ازادي خوښیږي او نه غونډي. د امریکا د حکومت له لوري د دغو پروګرامونو پایته رسیدا د امریکا او چین په اړیکو کې د ترنګلتیا یو بل نشه ګڼل کېدای شي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له چین سره سوداګري جګړه پیل کړې او په هانګ کانګ کې د ازادیو محدودیت او ځپل کېدا خندلې و. ټرمپ همدارس د کورونا وایرس په وړاندې د چین اقدامات او له ایغور او نورو ترکتبرو مسلمانانو سره د چین چلند خندلې و.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بیرته افغانستان ترازو د دسمبر 15 نیټه د خاورې نړیواله ورځ ده. که څه هم د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د یو شمیر دلایلو له کبله د افغانستان خاوره خرابه سوې، خو د کرنې اوبلګونې او مالداري وزارت بیا له خاورې څخه د ښې ګټې اخیستلو لپاره د یوې سروې له پیل خبر ورکوي. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې یو شمیر کارپوهان بیا وایي د خاورې د ساتنې او ترې د سمې ګټې لپاره اغیزمن کار نه دی سوی. امید ظاهر مل په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
خاوره یوازې د کښت نه بلکه د ژوند په ټولو برخو کې دی او اساس په توګه مطرح ده. هغه چې تر پرته د انسان، حیوان او نبات د ژوند دوام امکان نه لري. نن د دسمبر 15 مه د خاورې نړیواله ورځ ده. لدې ورځې داسې مهال یادونه کیږي چې په افغانستان کې د خاورې د خرابېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتې دود. یوه نیوکه دا هم ده چې د افغانستان له خاورې هغه ډول چې اړینه ده ګټه هم نه ده پورته شوې. خو د افغانستان د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت د خاورې پیژندنې ریاست بیا له خاورې څخه د ښې ګټې اخیستو لپاره د یوې سروې له پیل خبر ورکوي. حمید الله احمد زئی د خاورې پیژندنې ریاست رئیس:
هر نقطې د افغانستان ته ځو او دغه ځای خاورې به مطالعه کوو، عمل په ساحه کې او د نمونې به راوځي لابراتوار ته او بیا به له هغه نه وروسته تحلیلېږي، نقشې به ترېنه جوړېږي.
خغل احمد زیوای دا سروې په 1399 کال کې پیل شوې او تر 1402 کال پورې به دوام وکړي. د کرنې وزارت له قوله لدې وړاندې چې د خاورې په اړه کوم ازمایښتي سروې شوې د سټلایټ لارې موندل شوې چې د افغانستان 15 سلنه خاوره په بشپړ ډول او 18 سلنه نورې په منځني ډول د کښت لپاره برابر ده. په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي له خاورې څخه د سمې ګټې لپاره د خاورې څخه اغیزمنه ګټه تر نوم لاندې یو پروګرام تر لاس لاندې نیول. د دې ادارې له قوله د یوې ملي طرحې له مخې چې د خاورې د ښه مدیریت لپاره چمتو شوې تمه ده چې تر 2030 میلادي کال پورې د افغانستان 30% ساتل شوې سیمې خاکي اعلان شي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې رئیس جلال الدین ناصری هغه ننګونې یادوي چې له کبله د افغانستان خاوره له خرابېدو سره مخ ده.
جنگ او ناامنی د دې باعث شوی چې د منګ خاورې د میتیزیس له اړخه متضرره شي. جنگونو کې د مختلفو اسلحو څخه استفاده کیږي. د اقلیم بدلون مسله په ټوله نړۍ کې یو ډېر ستر ګواښ ده چې متاسفانه په افغانستان کې هم د خاورې سکتور یا خاورې چې په غوږ کې زراعت یو عمده سکتور ده دا متضرر شوی ده.
د راپورونو پر بنسټ د خاورې د علومو د نړیوالې ټولنې د وړاندیز او خاورې ته د احترام پیدا کیدو د لمنځتلو د مخنیوي لپاره د 2002 کال د دسمبر 15 مليټه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوالو سازمانونو لخوا د خاورې د نړیوالې ورځ په نامه ونومول شو. که څه هم خاوره د انسان، حیوان او نبات د ژوند یو اساس ګڼل کیږي، خو د چاپیریال ساتنې یو شمیر کارپوهان وایي په افغانستان کې 15% خاوره د خرابېدو له خطر سره مخ ده. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مخکنی مرستیال عبدالولي مدقیق په دې برخه کې پر حکومت نیوکه کوي او وایي تر اوسه د خاورې د ساتنې لپاره هغه ډول چې اړتیا ده کار نه دی شوی.
دولتي مربوطه ارګانو اصلا دا مسله له پامه غورځولې ده او کده سه بی غوري په دې ساکه تر سره کیږي دا کده شي چې په راتونکو کې به په افغانستان کې په ډیره غټه ستونزه باندې واوري.
خو له دې ټولو سره سره د کرنې برخې یو کارپو میرویس خوګیانې وای د خاورې د ساتنې او تغذیه لپاره باید ډیره هڅه وشي.
ځینې نباتات مونږ لرو چې هم حاصل ورکړي هم خاوره تخلیه کوي. اند لیګیوم نباتات یا دی لوبیا یا دی باقلی د خاندان د حبوبات د خاندان دغه نباتات مونږ په خاورو باندې وکړو د آزاد نایتروجن دو دی اوان اخلي پرې شو کې جذبایي په خاوره کې امغه د زمکه اوساتې افریقي
کرنیس کارپوهان دا هم وایي د دې لپاره چې زمکه خطق وي شي نو دی بي اغیزمنې تګلارې لمخې باید کاروانګرو ته په دې برخه کې عامه پوهاوی ورکړل شي. که هم د افغانستان ډېری وګړي په کرنه بوخت دي، ولې لدوی ډېری په میراثي یا نسلیز ډول کار کوي او د نوي یا معاصرې کرنې سره یې تر ډېره بلدتیا کمه ده.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خوراک جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورل سرمونه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
دوستانو ترشنه آسمان لاندی پروگرام دا اعلان مو واریده. دا پروگرام به نن واری د کابل په وخت مابین د دو بجو څخه پیلېږي. پښتو برخه تر درو بجو ته، بیا دری برخه تر څلور بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې چې زما همکار به درته وړاندې کړي د خاورې پر اهمیت باندې غږیږو، تاسو هم خپل نظرونه را سره شریکولای سئ. لکه مخکې چې په راپور کې موریدل، نن د دسمبر 15 نیټه ده، د خاورې نړیواله ورځ ده چې خاوره څومره اهمیت لري او څنګه باید وساتل سي. اوس په یو بل موضوع واخلو. د ژمي اوږدې شپې د افغانستان په یو شمېر سړو سیمو کې نکلونه لندوي. په غزنی کې خلک وایي چې دا دود اوس پسړې دودې. لغزنی څخه د ازادي رادیو خبريال حبیب رحمان تاثیر خپل راپور په ونه کل پیلوي.
یو وخت یو بچاو بچا ډیر لونی درلودې، ټول لونی شایسته وي، کشر لونی تر ټولو شایسته.
حمیده پیغلوټه ده، د خپل کشرانو خوندورونو ته نکلا چوي. غزنی د افغانستان هغه ولایت چې دلته په خو ډیرې خلکو د ژمي سړیا وژدې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګانا ناګانی او یا هم ځین نور مشران وو. دغه نکلنه به د خلکو د کورونو ترڅنګ ډیرای وخت د کلو په جماعتونو، حجرو او یا هم د ځینو مخاورو په کورونو کې اچول کېدل. نکل چې به د نکل په جریان کې د نکل له موضوع سره تړلې ټپې، غاړې او دولسي ادب، ځینې نور سندري سیمفونه زمزمه کول، تال یا دریا به یې هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي، سیاسي، جغرافیایي، مذهبي، د شاهانو، لیوانو، د چینماچینه، کویکاف، د دیوانونو او شاپیرو یو کیسې کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینه او میانانو راڅرخېدل، خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به یې هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلې. خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږوالی راغلی دی. د یې لاملونه بیلبیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک د غزنی په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د تیاتر د څانګې مدیر دی. دای وای نکلنا چول د پخوا په مقایسه کم سوی دی.
اوس هم په ډیرو لرو سیمو کې نکلونه کیږي. ډیر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینه ییز وو، ډیر هغه به په نکل به کولو بیا به په مابین کې به یې یوه نارام وکړله. پرځې که الادی که نه دی، سر مې ببر دی، ملنګه یوه ټینګه دعا راکړه چې په مخ مې د پادشاه د لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټول هغه وخت داسې څک غوږونه به مورته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کیږي.
لامل یې څه دی چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی. ممثل، شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د راډیوګان او تلویزیونونو پراتګ پورې تړي. امیل وایي د دغه نکلونو برخه په اوسني وخت کې جدیدو داستاني ادبیاتو، ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې ورستو کې څو شیانو، یو لامل جګړه ده چې اوس وضعیت دې ته جوړ نه ده چې هغه کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي. دویم لامل خو د نویو کتابونو په راتګ سره تلویزیون او راډیو، درېیم یو اړخ چې اوس دغو شیانو نیولی ده، ورو ورو دغه شاته کېږي. دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه یوه شتمنه برخه موږ تر شا پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې جګړې نامنۍ له خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوی دی چې د ډیری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصرې ټکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
دوستانو په دې راپور سره ورسېدو د خبرونې نیمایي برخې ته. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سټکی له سالم محمد صالح څخه اورو.
تر شپږو میاشتو انتظار وروسته د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې پرانیست غونډه نن په کابل کې جوړه شوه. ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په دې غونډه کې د سولې د لارې پر نقشه ټینګار وکړ. د افغانستان ولسمشر وایي په قطر کې د سولې رواني مذاکرې دویم پړاو ته داخلي سوي. محمد اشرف غنی د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې په پرانیست غونډه کې وویل چې د دغو مذاکرو لومړی پړاو سخت و. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي چې په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالې نښتې په نتیجه کې د دولت ولس مخالف وسلوال وژل سوي دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت نن د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال محمد الیاس دایی په یاد ځانګړې غونډه جوړوي. د دغه وزارت ویاند وایي چې دا غونډه د نن ماپښین دوه بجو ته پلان سوې ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د څلورویشت ساعتونو په لړ کې یو ور بیا په بېساري ډول ګڼ کسان په کورونا وایرس اخته سوي. په څلورویشت ساعتونو کې په دغه هیواد کې د کووید 19 225,000 نوي مثبتې پیښې ثبت سوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ امر وکړ چې اکثر امریکایي ځواکونه دې له سومالیا څخه ووځي. ډونالډ ټرمپ چې د واکې څو اونۍ پاتې دي دا امر صادر کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر انتخاباتي کمپاین په جورجیا ایالت کې د ولسمشر د انتخاباتو د نتیجو پر خلاف پرون قضایي دعوا ثبت کړه.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سټ هم بل وسلسې پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم اونیس پروګرام د زهرو کاروان جی عبدالنافع همت چونته کړی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نووري دونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافي همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د نن په خبرونه کې به دې اړه راپور لرو چې د محلي پولیسو د لغو کېدو پروګرام یو لړ اندیښنې پیدا کړې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکاهو تک څخه د نشي مواد په برخه کې د ونې مهمې پیښې واورو.
په لوګر ولایت کې لسګونه کیلوګرامه نشي مواد وسوځول شول. اته زره بنګ او چارس چې د خوشي ولسوالۍ په دوو ځایونو کې زیرمه شوي وو لمنځه یوړل شول. د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادي راډیو ته ویل د مواد د حق عملیاتو په نتیجه کې لمنځه یوړل شول چې له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو او هوایي ځواکونو په ګډه وکړل، خو د دې نشي موادو د ساتلو او تولید په تور څوک نه دي نیول شوي. د بدخشان پولیسو تر 1500 کیلوګرامه ډیرو نشي موادو د قاچاقو مخاوني ولا. د بدخشان امنیه قومندانۍ ویان سنولا روحاني ازادي راډیو ته ویل
له نشې مواد سره د مبارزې ځنګړو پولیسو په خواهان ولسوالۍ کې عملیات وکړل شي. په نتیجه کې 533 کیلوګرامه نشې مواد ونیول شول. په دې نشې موادو کې هیروئین، چارس او تریاک شامل وو. د دې موادو د قاچاق په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. په ننګرهار ولایت کې تر شل تنه ډیر نشې مواد وسوځول شول. دا نشې مواد چې د 1990 شمسی کال له پایل څخه بیا د 1990 کال د اقرب تر میاشتې پورې د امنیتي ځواکونو لخوا د ننګرهار ولایت د مرکز او ولسوالیو په بیلابیلو عملیاتو کې نیول شوي وو وسوځول شول. د ننګرهار امنیه قومندان غلام سنای ستانګزی ازادي راډیو ته وویل د نشې موادو 1500 قاچاق کوونکي چې له دې موادو سره یو ځای نیول شوي وو له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي محکمو لخوا محکوم شوي دي. او د ونی وروستي پیښه دا ده چې د هرات پولیسو تر 30 کیلوګرامو ډیرو نشي مبادو د قاچاقو مخاوني ولا. د هرات امنیه قومندانۍ ویاند عبد الاحد ولیزاده ازادي رډیو ته ویل پولیسو 24 کیلوګرامه هغه هیروئین ونیول چې د موټر په ټایرونو کې پټي خودل شوی او په پام کې وچی د اسلام کلا لاري ایران ته قاچاق کړل شي. پولیسو موټر چلوونکي د دې نشي موادو د قاچاقو په تور نیولې او له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز سرنوالۍ ته معرفي کړی دی.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه را اورولې. نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د محلي پولیسو د لغوه کېدو پروګرام یو لړ اندیښنې پیدا کړې دي.
تدابیر ما یست که با یک پروسه ادغام منظم بتانیم که ای ساختار را ادغام بسازیم.
په یو بل راپور کې بدا هم واورو چې په بدخشان ولایت کې یو کورنۍ تشل کلنې نشي ورسته بیرته د ژوند پیل کړی دي.
د منطقه شغنان مردم عید سیازو بازا بود.
په خو د شغنان خلک له سلیمان شاه څخه پازاب وو، خو اوس چې دید الله په فضل جوړ شوی خلک یې ډیر درناوی کوي.
په کابل کې د موتادو میرمنو او ماشومانو د درملنې یو مرکز در پیژنو.
موږ دوه رقم مریضان لرو، اما هغه مریضان دي چې دوی بي سرپناه دي او د پلاندې ژوند کوي، او یو تعداد هغه مریضان دي چې دوی نیو په اخته شوی دي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلې سي.
پام چېونه خوځي زه پولیس ملا سونه پورته کړ.
زجای پولیس
ته اوس د پولیس سره چالاکی کې
و کومندان زه ولاګه چالاکی کوم.
اوس خبرونه محلي پولیسو د لغوه کېدو په موضوع باندې پیل کوو. د محلي پولیسو د لغوه کېدو پروګرام یو لړ اندیښنې پیدا کړې دي. د افغانستان د تلګرانو شبکې په یو راپور کې راغلي چې ځینې محلي پولیس په تیر بیا د دوی ځینې قمندانان په جرمونو په ځانګړي ډول نشي مواد په قاچاقو کې لاس لري. داسې اندېښنې شته که د محلي پولیسو تشکیلات لغوه سي نو یو شمېر ځوانان به له جرمي شبکو او نشي موادو له قاچاقونکو ډلو سره یو ځای سي. د ولسي جرګې غړي له حکومت څخه غواړي چې د یوې جامع طرحې له مخې د محلي پولیسو تشکیلات لغوه او یا له نورو امنیتي ادارو سره یو ځای کړي. دوی وایي دا کار ځکه ضروري دی چې لدی تازه بیکاره سو ځوانانو څخه جرمی شبکې ناوړه ګټه اخلي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاس تر نه کړاندې کوي.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په یو تازه راپور کې راغلی چې د محلي پولیسو د تشکیلاتو لغوه کېدل یو ستونزمن بهیر دی. په دې راپور کې د خلکو له قوله ویل شوی چې د محلي پولیسو یو شمېر قومندانان د سیمه ییزو سیالو او تربګنیو ترڅنګ د نشه یي موادو په قاچاقو او جرمونو کې هم لاس لري. اوس کدا تشکیلات لغوه سي ځوانان به له جرمی ډلو سره یو ځای سي. د کورنیو چارو وزارت ویان تاریخ اریان وایي چې په محلي پولیسو کې د شاملو کسانو د راتلونکو فعالیتونو په اړه اندېښنې نه لري، ځکه دا تشکیلات د یو منظم پروګرام له مخې لغوه کیږي.
ما نگرانی موضوع به دلیل نیستم که
مدعا دیکنه نلرو چه دوی دو وطن ساتن تشمن ندی، زکه دوی دو وطن دفع تشمن دی. زموک پروگرام داده چه دی و میاری تشکیل او یو منظم پروسی لمخی به دوی دا تشکیلات مدغم او خا معصره نتیجه ولری.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پروگرام لمخی د محلي پولیسو له 1300 کسانو څخه هغه سرتیری له مالی امتیازات سره یو ځای ترخیص کیږي چې عمرونه یې تر 40 کالو ډیر دي، او یو شمیر نور به په ملي پولیسو او محلي پوځ کې شامل کړل شي. د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د څار ځانګړي ادارې یا سیګار څېړنې ښیي چې که څه هم محلي پولیسو د طالبانو د نفوذ مخه نیولې، خو په جرمي فعالیتونو کې هم ونډه درلودلې ده. اوس دا اندېښنه شته چې که د محلي پولیسو تشکیلات لغوه سي، نو دا وسلوال ځوانان به جرمي شبکې جذب کړي. د ولسی جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی محمد خالد مومند ازادي راډیو ته وویل محلي پولیس له طالبانو سره د مخامخ جګړې له امله له ګواښ سره مخ دي، دوی باید په نورو وسلوالو ځواکونو کې ورګډ کړل سي.
محلي پولیس په محل کې پاتې، محل کې اتمن طالب په مقابل کې دوی جنگ کړی، اتمن یو دښمنی لري، نو دا که سلا کی دي سبا مجبور انداز یا مواد مخدر خواته مخه کی یا لړ سي دي طالبانو سپونه تولاد دي له دولت باندې منغږ دا سي دوی ته په عین وخت کې د مخ کې له دمو بغن کیږي. اول دوی په دیادی اردو په سپونو کې یا د خیزش مردمی دي امنیت ملي په سپونو کې دي دوی ځای په ځای کړی سي.
په افغانستان کې نږدې لس کاله وړاندې محلي پولیس جوړ کړل سول چې شمیر یې 1300 کسانو ته رسیږي. دا ځواکونه د افغانستان په 130 ناامنو ولایتونو کې فعالیت کوي چې د منحل کېدو پروسه یې د روان میلادي کال په لومړیو کې پیل او په دریو میاشتو کې به بشپړ شي.
محمد ایاز ترنکو چې د محلي پولیسو د لغوه کېدو په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د محلي پولیسو د لغوه کېدو پروګرام یو لړ اندېښنې پیدا کړې دي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
اوس بدخشان ولایت زو او د ویداس کورنی حاله خلوچ په خوای نه شاکوله، خو اوس بیرته عادی ژوند تر ګرځیدل دی. د بدخشان ولایت په شغنان ولسوالی کې یو کورنی شرکاله ورستنه شپرې شه او بیرته عادی ژوند تر ګرځیدل دی. د دې کورنی غړو په تیرو شلو کالو کې د نشیل عمل نه کار کولای سوای او نه هم اولادونه شونځي ته تلل. په دې اړه زموږ همکار نعمت الله احمدی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې مسکه هوته کړاندې کوي.
پینځه څلوېښت کلن سلیمان شاه د بدخشان ولایت د شغنان ولسوالۍ په بشار کلي کې هغه پلار او د کورنۍ مشر دی چې څه موده مخکې همدی او هم یې د کورنۍ ټول غړي په نشو باندې اخته وو. سلیمان شاه ازادي راډیو ته وویل شل کاله مخکې دی او میرمنې یو ځای په نشو اخته شول چې وروسته یې دوه کلنه لور هم ورسره موتاده شوه.
زه زما میرمن او لور می شل کلمه موتاد وو. ما په خوا ډیر زما کده لوده، خو ټوله می خرڅ کړه او هغه پیسې په نشوره څخه ولاړې. خو د الله په فضل می لدریو کالو راهیسه نشه پریخیده.
د سلیمان شاه خپلوان وای چی تر نشو مخ کی د سلیمان شاه اقتصاد ډیر ښه او د کلی خان بلل کیده. خو شل کلنی نشي ټوله شتمنی زنی واخیسته. د سلیمان شاه خزه زربیبی چې اوس هم د احتیاط پرې خودلو له عمله دردونه زوروي وای چې په کور کې د خوړلو لپاره ډوډۍ نه لري.
تر میډو ورسته زموته د شمه او تر ما ورسته مې لور موته د شوه. تر هغه ورسته مو ژوند ډیر خراب شو. احتیاط ډیر بد عمل دی، ځکه مو پرې خود. درې کاله کېږي چې له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان یو. میډه مې بیکاره دی. د اولادونو د نفقې پیسې مې پلار راکوي.
نشه یي موادو د سلیمان شاه د کورنۍ نظم ګډوډ او د هغوی راتلونکي له ګواښ سره مخ کړی دی. د سلیمان شاه یو وشکلنه لور ګل بیبي چې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې رسولې وای چې د مور او پلار د نشو له امله زده کړې ځنې پاتې شوې دي.
کله چې مې مور او پلار موتاد شول، زه هغه مهال ناروغه ومه. په کور کې مو درمل نه درلودل. ما ته نشه یي مواد راکړل، ویل په دې موادو به روغه شي. هغه و چې زه هم پوډرې شوم. اوس چې مې نشه خوشی کړی، له دولت څخه غواړم چې ما په ښوونځي کې شامل کړي.
د دې کورنۍ غړي تر شل کلنې نشې وروسته په یوه روغتون کې بستري او جوړ شوي دي، خو دا مهال له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د شغنان ولسوالی یو سیدون کیف د محمد وای چی ل سلیمان شاه څخه د احتیاط پر مهال خلک تنگ وو، خو اوس چې د روښ شوی خلک زنی خوشاله دي او پوره باور ور باندې کوي.
د منطقه شغنان مردم عید سیازو بازا بود.
په خو د شغنان خلک ل سلیمان شاه څخه پازاب وو، خو اوس چې د دې الله په فضل جوړ شوی خلک ډیر درناوی کوي. خلک زنی راضی دي او دای حسوی چې بیرته نشو ته مخ نه کړی.
د بدخشان د مرکز فیض آباد په ګډون په بهارک، اشکاشم او شغنان ولسوالیو کې د معتادینو د درملنې درې مرکزونه فعال دي چې په بیلابیلو پړاوونو کې د معتادینو درملنه کوي. خو د دې روغتونونو چارواکي وایي چې ډیری معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
درنو اوریدونکو، مسکا هوتکو چې د بدخشان د یوې کورنۍ په اړه راپور اوراوه. په راپور کې مو واورېدل چې یوې کورنۍ ته شل کلنې نشې وروسته بیرته د ژوند پیل کړی دی.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو بکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. وسته متاجنو د علاج موضوع ترازو. په کابل کې د معتاد میرمنو او ماشومانو د درملنې 53 زرختون چارواکي وایي چې دوی معتاد میرمنې راټولوي او بیا د درملنې مرکزونه ته وړي. دا چې دوی د معتاد میرمنو او ماشومانو درملنه په څه ډول کوي، آیا د میرمنو او ماشومانو علاج یو ځای کوي؟ لروختون څخه تر رخصتې دوه ورځې د متادونو لپاره نور کوم پروګرامونه لري؟ په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د دې روغتیایي مرکز له یو ډاکټر مریم سعادت سره مرکه کړې. په پیل کې پښتلی چې دوی د متادونو د درملنې لپاره څه ډول اسانتیاوي لري.
مونږ دلته دوايي خدمات لرو، بیا پس له هغه نه مونږ دوی ته مشاورې لرو چې انفرادي مشاورې، ګروپین مشاورې، فاميلي مشاورې لرو. همغسې مونږ دوی ته سایکوجکیشن ورکوو او رواني تدریسونه ورکوو، نور دینی درسونه دي چې ورکوو او صحي لکچرونه دي چې په دغه مدت کې مونږ دوی ته دغه خدمات ورکوو.
پلمړی سر کې تاسو خدمات کوم ځای نه شروع کیږي؟ تاسو محل ته ځئ که خپل دغه ناروغان دلته تاسو مرکز ته خپل دوی مراجعه کوي؟
په اول سر کې مونږ ساحې ته ځو، آگاهي ورکو او دوی ته معلومات ورکو د مواد مخدر په اړه باندې. بیا پس لاغه دوی ته مونږ انګیزشي مشورې لرو چې بیا دوی آماده شي، او کله چې دوی آماده شو که مونږ ضرورت لرو هغوی پس له کمول د مواد نه اخلو سنټر ته راوړو. بیا مو ضرورت نه وو یا سترونه مو باندې وو، بیا دوی منتظره لست کې نمونه اخلو. بیا پس له یو هفته چې زمونږه خپل پروسه ده، بیا پس لاغه بستر تر اورو.
کله چې تاسو یو موتات خزینه چې دلته تاسو مرکز تر راغینو، تاسو ورته خدمات وړاندې کوي تداوی په برخه کې؟
زمونږ خدمات دوه مرحله لري. یو سمزدایي ده یا دوايي تداوی دوی ته لرو چې 14 ورځې د پاره ده، او دویمه مرحله چې باستوانایي ده، یعنی مونږ مریض آماده کوو د ژوند د پاره چې دوی خپل ژوند مختبوزي، او په دې مرحله کې رواني تعلیمات ورته لرو، نور مشاوري، فاميلي انګیزشي، ګروپي او فاميلي دوی ته لرو، او صحي لکچرونه ورته لرو.
ستاسو مراجعین کوم خزینه دي چې دلته راځي؟
مونږ یو پروګرام لرو د چې آگاهي ورکو په ساحه کې، ټول ساحو ته ځو آگاهي ورکو. په اول یا لومړی برخه کې مونږ نږدې مناطق ته ځو، بیا که مونږ لري مناطق کې ولرو هغه ته هغه ساحې چې مونږ پوشش کولی سو هغه ساحې ته ځو. او بر علاوه د دې نه مونږ یو نوی پروګرام لرو چې هغه وقایه پروګرام دی. مونږ مکتبونو ته ځو، پوهنتونونو ته ځو، او اکاډمي ته ځو، نور مساجد ته دوی ته آگاهي ورکو، او هغه طریق نه پیدا کوو مریضان. نور دا چې مرکزونه ټول مونږ سره په ارتباط
حالات کې دي لکه پولیس او نور مراجع موږ سره مرسته کوي او دوی کمریز ولري موږ ته راجع کوي او موږ یې بسترو.
تاسو یاد نه کړی چې تاسو مریضان مشخصا بی سرپناه متدین دي که دوی خپل کورونه کې دي؟
موږ دوه رقم مریضان لرو، اما هغه مریضان دي چې دوی بی سرپناه دي او د پل لاندې ژوند کوي او کورونه نه لري، او یو تعداد هغه مریضان دي چې دوی نوي په اخته شوي دي او کور لري خو دوی په دغه باندې پوهېدلی دي چې باید ځان تداوي کړي.
تاسو په مرکز کې خو ماشومان هم تداوي کیږي، نو تاسو بیل بیل مور او ماشوم تداوي کوئ که یو ځای؟
مرکز یو دی خو اتاقونه د ماشومان مانو او غټانو بیل بیل دی، ځکه چې دوی ته بیل بیل خدمات لرو. سمزدایی یو رنگ مختزی نظر د مریضان نیاسته، خو بستوانایی د ماشومانو چې ده بیا مونږ دوی ته سمت لرو چې تدریس ورکوو، او په دې بخش کې مونږ مدیلونه لرو چې هغه جهانی دی او هغه مونږ دوی ته تدریسوو چې دوی څنګه دوباره یا دوام ځل لپاره ریلاپس نسی.
پس لیت دا وینا تاسو کوم پروګرامونه لري چې دا خزینه متدین بیا هم متحد نشي؟
موږ فالو اپ یا تعقیب پروګرام لرو چې په دې په یو کال کې موږ مریض تعقیب لاندې نیسو، یا زو هغه بررسی کوو چې نه په اول درې میاشتې کې عرفته زو، بیا درې میاشتې چې دي هغه 15 ورځې بعد زو، بیا پس له هغه اره میاشتې ورزو، چې په دې کې موږ دا مریض ته بستواني کوي چې دوی بیرته استفاده اونیکی.
آیا کورنۍ تاسو سره مرسته کوي یا معتاد خزی سره مرسته کوي چې دوی خپل ژوند ته بیرته راوګرځي؟
بله هو، کورنۍ ډېر موږ سره مرسته کوي، تر هغه چې کورنۍ مرسته اونیکی د پروسه به کامیاب نه وي. هغه فهم نه چې خپل معتاد نفر سره چې هغه خزی ماشوم یې هغه ته مرسته کوي او موږ سره مرسته کوي، د دوی پروسه موفق وي نظر په هغه مریضانو چې هغوی کورنۍ ورسره مرسته نه کوي.
او دغه 500 بستر دلته چې تاسو خزینه معتادین ته مدنظر نیولی دی، دغه اوسنۍ وضعیت په کتو سره یې کفایت کوي؟
کله کله مریضان ډېریږي، خو بیا داسې یو پروګرام لرو چې ټول شفاخانو سره په ارتباط یو، کله چې زموږ منتظره لس ډېر شي بیا موږ هغوی سره په ارتباط یو او مریضان هلته استو.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم تجارت کوي او له دې لارې شډيري پیسې ګټي. اکرم خپل وانډیوال نظر ته هم د دې کاروبار لارې چارې ورشي، خو کله چې نظر دا کاروبار شروع کوي نو سم د لاسې پولیس نیسي او بندې کوي. دا چې نظر څه ډول کاروبار کاوه او پولیس ولې ونیو، دا به په ډرامه کې واورو.
اکرام ځوانه یو پورېګو په پور راکه، دومره خمار یم چې تر دې ځایه په زنګېدو راغلم.
یاره نظیر جانه، تا هم عجیب سړی، د سر وېښتان دې له پورو ډک دي او ته نور پور هم غواړې. تا اول زما غزوړ پور راکه، بیا به زه پله پوڼۍ په پور درکم.
دومره وږی سړی بابا، زه خو تختم نه، هغه وختونه دې هېر شو چې خوله به دې کاږه راته نیولې وه او زما په هیروینو به دې مزې کولې.
ته اوس زړې بمولالې پرېږده، راشه زما غوندې کار ته ملا وتړه، بیا به میلې کوي میلې.
څنګه کار؟ ژر راته وایه یاره، چې داسې خمار یم ټول ځان مې درد کوي.
زه به دې ضمانت وکم، لساکیانو څخه څو پوړۍ پوډر رانیسه، څومره چې د ورځې ستا بس کېږي هغه ستا، او پاتې په نورو عملیانو خرڅوه کنه. ښه ګټه لري، زه هم همدا کار کوم.
دا نو ګټه نه ده، سمه سکروټه ده. ته سترګې نه لرې چې پولیسو په قاچاقبارو پسې پایتې راپورته کړې دي؟ هواره ورځې نیسي، یاره تر دې ګټې تېر یم. خپله غریبي مې قبوله ده، انا که مې په بلا ماخته کوه.
یاره نذیره ډېر ډارن یې، او بل نو عقل دې هم پښو ته تللی دی. تا کوم وخت لیدلی دي چې پولیسو دې کوم عملي نیولی او زندان ته یې اچولی وي؟ پولیس نه د سړک په غاړه ډلې ډلې عملیان نه ویني.
دا کار یا زورور کولی شي او یا لیونی. زه نه زورور یم او نه لیونی، یاره تر دې کاره مې تېر.
یاره نذیره ډېر ساده یې، د دومره عملیانو په ډله کې په تا څوک پوهېږي چې ته پوډر خرڅوي؟ جامې او خبرې خو د ټولو عملیانو یو ډول دي، ټول ساکن د عملیانو په جامه کې مواد خرڅوي.
نو ما خو ټول پېژني چې عملي یم، پر ما به عملیان باور وکړي چې زه ساقي یم. که چا نه راته غرانیوله بیا به څه کوم؟ دا خو ګندنه نه ده چې زه نارې کړم چې واخلئ تازه ګندنه، وا وا قسمت خور به وړي.
یاره نذیره ډېر نه ټکیې، که په فلمونو کې دې کار کولی اوس به زم شاروخان وای.
نو خو ښه وایم، ته خدای دا کار په ښکاره کېږي، عملیان به څنګه خبر شي چې زه بوړۍ خرڅوم؟ هر عملي خپل ساقي لري او له هغه نه یې رانیسي.
زما با ته وارخطا یې، ما درته وویل چې زه یې لاره درښیم.
ښه سمه ده، دا راته ووایه چې زه خلک څنګه خبر کوم چې زه بوړۍ خرڅوم؟
غم یې مه کوه، زه لس عملیان انډیوالان لرم. زه به ورته ووایم چې تر دې وروسته ستا څخه پوړۍ رانیسي، چې د ورځې لس پوړۍ خرڅې کړي خولۍ دې په غوړو کې ده. په یوه ورځ خو به له ځانه میلیونر نه جوړوي بابا.
یاره که رښتیا درته ووایم، له پولیسو ډېر ډارېږم.
را بابا، هم دې زړه کېږي او هم دې ساړه کېږي. له خطر خو به نو خامخا مني. ته نه دې اورېدلي چې وایي ګټه په تاوان کېږي؟
ښه سمه ده، درځه چې ځو.
درځه چې ځو.
له چا سره کومه پوړۍ موړۍ نشته، له سهار رئیس مې سکه نه ده کړې، سخت خمار یم.
دلته راشه باداره، پوړۍ ته چې د بوړیو بوجۍ وغواړه بوجۍ.
سمه ده، دوی پوړۍ راکه.
اکا، داسې نابلده غوندې راته ښکاري، نن ورځ څوک به هر چا هم باور نشي کولی. اول پیسې راکه، بیا به بوړۍ درکړم.
پر دواړو سترګو ته ودرېږه، زه پیسې راوباسم.
پام چې ونه خوځېږې، زه پولیس یم، لاسونه پورته کړه.
زه ژی پولیس؟ زه خو عملي یم صاحب.
ته اوس د پولیسو سره چالاکي کې؟
و قومندان صاحب، ولاکه چالاکي کوم؟ ما ویل زه عملي یم، دا بوړۍ خو د ټولو عملیانو سره شته، هغوی ولې نه نیسي چې زه دې کلک نیولی یم؟
هغوی معتادین دي او ته قاچاقبر.
قاچاقبران خو ډېر پیسه داره خلک وي. ها، ته مې دې کالو نیجې ته وګوره، زه لس کاله کېږي چې دا عمل کوم. دا شاوخوا ټول عملیان ما پېژني چې زه څوک یم.
که ثابته شي چې ته معتاد یې، بیا هم د قانون له مخې د دومره ډېرو هیروینو ساتلو اجازه نه لرې. یوازې دومره له ځان سره ګرځولی شي چې ضرورت ورته ولرې. ستا خو جیب له هیروینو ډک دی، پر خلکو یې خرڅې، ته خو سم قاچاقبر یې.
و قومندان صاحب، دامی ټول ذخیره ده لگ لگ تریت کوم زد ایروینو قاچاقبر نیم خیر دی ما خوشی که زه بې ګناه یم ولاکه مې قاچاقبري کړي
بس د ډېرې خبرې مه کوه دا دلایل دی په محکمه کې قاضي ته ووایه مخکې شه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره